السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادي راډیو د پودکاستونو د لړۍ څلورمې برخې ته او د غراز د ازادۍ میلمه ته ځانګړې شوې. خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. په خیبر کې د پښتنو قومي عدالت په نوم لویه جرګه بیګانه وخت د یو پریکړه لیک په اعلانولو سره پای ته ورسېده. دغه پریکړه لیک کې چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ولوست، ګڼې پریکړې او غوښتنې شاملې دي. جرګې د پاکستان پوځ او پاکستاني طالبانو ته مهلت ورکړ چې تر دو میاشتو پورې د دوی له خاورې ووځي.
پاکستانی فوج مشترکہ
د جرګې په پریکړو کې پر ډیوران کرخه له پاسپورت او ویزه پرته د آزاد تګ راتګ او سوداګرۍ غوښتنه وشوه او ټینګار وشو چې د دې کار لپاره دی هغه تګلاره بیرته راژوندی چې له 1993 کال څخه تر 2010 کال پورې عملي کېده. جرګې خبرداری ورکړ چې دغه پریکړه عملي نشوه پر ډیوران کرخه به د ګمرک او نورو ادارو مختکینی او هغه به بندوي. جرګې د نورو مسلو ترڅنګ د ورکوډکو شو او وژل شوو پښتنو لپاره په پاکستان کې دننه او په نړیوالو سټیجونو د عدالت د پیل غوښتنه وکړه. د جرګې ګډونوالو وویل چې دا د سفر پیل دی او په خبره یې دوی به هغو هیلو ته رسیږي چې ولس یې له لسیزو راهیسې په تمه دی. د پاکستان حکومت تر اوسه د جرګې د دغو پریکړو او غوښتنو په اړه څه نه دي ویلي، خو په خیبر پښتونخوا کې اعلی وزیر ویلي چې دی به له خپله اړخه له حکومتي چینلونو سره کار کوي چې د جرګې دغه غوښتنې عملي شي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس سانکزای وایي چې باندې دوه میاشتې وشوه چې پاکستان د افغان سوداګرو پر مخ د ترانزیت ټولې لارې تړلې دي. ښاغلی سانکزی د پرون په کابل کې یوې غونډې ته وویل چې دغه چارې افغان سوداګر ډیر زیانمن کړي دي. لزمو دی راهیسې افغان سوداګر هم وخت نا وخت د تورخم او له پاکستان سره د نورو تجارتي لارو او د غرس ترانزیتي لارو په وړاندې له پرتو خنډونو شکایتونه کوي. خبرونه له آزادۍ رادیو نه اوري. د اسرائیل پر یو پوځي اډه د حزب الله د بی پیلوټ الوتکو په یو پراخ برید کې څلور اسرائیلي عسکر وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. حزب الله چې یو سیاسي او پوځي ډله ده د متحده ایالاتونو لخوا د ترهګرو په توګه پیژندل کیږي، خو اروپایي ټولنې یوازې پوځي برخه په تور لیست کې شامله کړې ده. حزب الله چې د لبنان پر جنوبي برخو حاکمیت لري، د لبنان په پارلمان کې څوکۍ هم لري. د اسرائیلو پوځ نن سهار وختي ویلي چې برید د تل ابیب د شمال په 8 کیلومتره کې د بنیامینه ښار پر یوې پوځي اډې شوی او یو له خونړیو بریدونو ګڼل کیږي. د اسرائیلو د بیړنیو خدمتونو ملي ادارې ویلي چې د حزب الله په دغه برید کې وشپېته اسرائیلي پوځیان ټپیان شوي چې د وو تنو روغتیايي وضعیت نازک دی. دا په داسې حال کې ده چې د لبنان په جنوبي برخه کې د حزب الله او اسرائیلي پوځیانو ځمکنۍ جګړه او پر لبنان د اسرائیل هوایي بریدونه لا هم دوام لري. بلورته د کاتولیکي سویانو مشر پاپ فرانسیس یو ځل بیا په منځني ختیځ کې د سمدستي قربان غوښتنه وکړه. پاپ دا څرګندونې پرون په سنت پیټر میدان کې وکړه او د ملګرو ملتونو د سولساتي ځواک د احترام او درناوي غوښتنه هم وکړه. دا وروسته تر دې چې د ملګرو ملتونو د غزواکو ویل چې د اسرائیلو په بریدونو کې کسان زیانمن شوي دي. د ورزش له ډګره درته وایو چې د افغانستان الف لوبډله نن له عمان سره سیالي کوي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د کرکټ الف لوبډله نن دوشنبه د اکتوبر په 14 نیټه د درې اړخیزو سیالیو په لړ کې له کوربه عمان سره مخامخ شي. سیالي به د کابل په وخت ماسپښین مهال پیل شي. او د ښځو په شل ورځ نړیوال جام کې نن یو لوبه کیږي د نیوزیلند او پاکستان ترمنځ. پرون دی په دې جام کې دوه لوبې وشوې چې په لومړۍ لوبه کې انګلستان سکاټلند ته او په دویمه سیالۍ کې استرالیا هندوستان ته ماتې ورکړه.
زو
سلامونه ستړي مشي، زه فرید سیال مو د هلی پودکاست وی بلې برخه ته هرکلی کوم. پاروستی او کې په افغانستان کې لزده کړې پاتې نجونې د کورنیو لخوا جبري ودونو ته اړ کېږي، او د دغو نجونو په خبره د زده کړو د دروازو د بندېدو وروسته واده ته د نه ویلو دلیل ترې اخیستل شوی دی. نجلا شاه د پانتون محصله وه، لزده کړو تر محرومېدو وروسته یې واده وکړ. اوس هغه یو ماشوم لري او هغه هیله یې لا پر ځای پاتې ده چې غوښتل یې مدافع وکیل شي. له نجلا مې په پیل کې د کابل د سقوط د ورځې په اړه پوښتلی دي.
زو بخي دقیق مې ده، ځکه چې هغه داسې ورځ وه چې بخي د مونږ تمه توقع نه وله په هغه ورځ داسې پېښې به کېږي. تقریبا داسې ماسپښین ټایم و، مونږ والا د پاتون جامې مې اغوستې چې ګورو د کابل د خاکي جبار طرف نه کومې پوستې چې هلته ولې مونږ ته خبر راورسېده چې خاکي جبار پوستې هغهلته سقوط شوي دي، او هغه د لاره چې کومه د کابل ته د ننوتګ یوه لاره ده خاکي جبار ولسوالۍ څخه هم ده، نو هغه لاره کې چې کومه پوسته ده هغه پوسته هم سقوط شوې ول، او طالبان دننه رادننه شوي ول د تقریبا د ارزان قیمت یا احمدشاه بابا مینې په لور باندې. نو مونږ ته چې خبر راورسېده نو هلته پلار مې مونږ ته ویل چې بس کینې خبره خرابه ده او طالبان داسې ښار ته درنه شوي دي. اوس فعلا د کابل دغه کوم طالبان چې د خاکي جبار ولسوالۍ پورې اړه درلوده دغه تقریبا د بدخاک چارۍ کې ټول بدخاک چارۍ نیولې وه کنه. نو مونږ هم بېرته کېناستلو تقریبا داسې دوه بجې شاوخوا، ولې دوه نیم بجې شاوخوا بس خبر ورسېدو سالم کابل ټول سقوط شو.
نجلا جانې، تا به اتمن ماشومتوب کې د طالبانو د دورې کیسې اورېدلې وي، او دا به مې اورېدلې وي چې په تېره دوره کې د طالبانو نجونې نه ښوونځیو ته تللی شي، نه پوهنتونونو ته، نه یې کار کولی شو. هغه ورځ باندې چې ته خبره شوې چې طالبان خاک جبار نه راغلل، کابل یې ونیولو، څه احساس در سره و، څه فکر در سره و، فکر دې کوو چې ته به نور له دې وروسته نه شي کولی پوهنتون ته لاړه شي، یا نجونې به ښوونځیو ته نه شي تللی، ښځې به کار نه شي کولی، دا فکر دې په هغه ورځ کړی و؟
په ماشومتوب کې خوشاد دکسې ډېر کمې ولې، یا حساب و، خو زه چې کله پوهنتون درې دننه شوم ما د پوهنتون تر څنګ استادي هم کوله، او جالبه پکې دا و چې زه خپل تاریخ استاد وم، نو ما بار بار طالبان دورې خپل شاګردانو ته دا وضعیت تشریح کوو چې پخوا دستې ول مکتبونو ته به نجونې نه پرېښودلې، نجونې به په ډېر کم شکل سره په پټ ډول سره چېرته په کورونو کې زده کړې کولې، همدارنګه ښځې به ته مثلا چادرې ګانې په سر کولې، یا مثلا بیرون به یوازې نه پرېښودلې، یا دا نور ټول ظلم زیاتی به ما خپله شاګردانو ته تشریح کوو په عملي ډول باندې. نو هغه چې راغلل نو طبعا زما ذهن کې ټول دا شیان ښه په عام ډول ول ښه ډېر ول، او طالبان دورې په اړه ما ډېر زیات معلومات هم مطالعه مې کړي ول، معلومات مې هم درلودل. نو زه په هغه وخت کې هم پوه شوم چې دا انسانان چې داسې انسانان دي چې تغییر نه کوي، که تغییر کولی که نه نو په سوله ییز ډول به راغلي ول، دلته حکومت ته به تسلیم شوي ول، او حکومت کې به ونډه اخیستې وله، همدغه حکومت به مخته وړی وی. خو نه، دوی چې جنګ ته مخه کړه او جنګ له لارې افغانستان سقوط کوي، نو طبعا هماغه طالبان دي، هماغه د پخوانۍ دورې.
نجلا جانې، دا راته ووایه څه وخت وروسته، یعنی څو ورځې هفته وروسته وتوانېدلې چې پوهنتون ته لاړه شي؟
تقریبا داسې یوه هفته وروسته مونږ لاړلو، نه یوه هفته نه، لا ډېر وخت، ځکه پلان نه پرېښودلو، وایه سنه چې درننه وځي مګر هغه ته پوهنتون ته مثلا سزرتونه وایي که نه، نو په مغې حساب باندې تر ډېر وخته پورې نه تللو.
چې لاړې هغه ورځ دې په یاد ده؟ اول چا ته ورغلې، چا سره دې ستړي مشي وکړه، څوک دې وکتل؟
هو، ولې مینه ده یاد، هغه ورځ مونږ صنفیانو سره دومره پام سلا پلک لکه مړي کې ونیول چې ته وایي چې کلونه مونږ یو بل نه یې لیدلي په دې ډول. خو بیا هم لکه هیله مو په دې وله چې بس ته بس پوهنتون خلاص کړم، دا طالبان دې خلاص وو، په دې ډول هغه کرکه چې کومه وله، هغه نور بدبینیانې چې طالبان په اړه زمونږ کومې ولې، اسان اندازه کمې شولې، خو نو خبر چې دا د موقتي احساسات دي، موقتي هغه دي که نه، چې کوم بدبینیانې مونږ طالبان په اړه لرو هغه به ختمېږي، او یو کال وروسته بله خیر سره بیا همدغه عام هماغه پخواني طالبان کېږي.
کله مو په پوهنتون کې هم صنفیان سره په دې بحث نه کوو، ځکه چې ښوونځي بند شول یو څو میاشتې وروسته، تاسې په دې بحث نه کوو چې مکتبونه بند دي، بله ورځ به د پوهنتون واري، دا یاره در سره نه وه؟
دا تقریبا مونږ ته هلي استادانو ډېر راکولې، مونږ سره ډېر زیاتې ویره وله، خو بېرته به زمونږ استادانو ډېر هیله کړل چې نار نه کېږي، مکتب هم خلاصېږي، دا دا و هغه ده که نه. خو خیر هغه یو کال هم په ډېر ټمبټیل سره بس تېر کړو، خبر نه و چې بس یو کال بعد بله خیر زمونږ پوهنتون هم بندېږي. خو هر څه بېخي داسې ول چې مونږ توقع نه وله بېخي سره، ځکه دوی چې راغلل په دې ډول مکتبونه هم پرېښودل، پوهنتون هم پرېښودل، کار هم و. نه پوهېږم دا چې دوی نظریات یو دمې بېرته بدلېږي، څه وضعیتو سیاسي مسله وه که نه، د دوی بله مسله ده.
نجله جانې په دې راته وایه، کوم ورځ چې فرمان صادر شو چې له دې وروسته نجونې نشي کولی پوهنتونونو ته لاړه شي، فکر کوم مازیګر موده وه، اول د چیرته دا مکتوب وکتلو؟ په هغې وخت کې د چا ته زنګ ووهلو؟ چا ته دې ویلی چې دا فرمان کېدای شي غلط وي، کېدای شي سم وي؟ دغه حالت څه دې په یاد دی؟
بالکل، تقریبا کله چې دا فرمان یې ورکړ زمونږ یو امتحان پاتې و، سبا کې زمونږ امتحان و. نو دلته ټول ځایونو کې فرمان ورکړل شوی چې مثلا پوهنتونونه به بند وي او نجونې به نه ځي. نو مونږ هغه امتحان کې درس مو ویلي، بېخي هغه درس مو ګډوډ شو، امادګي چې کومه مونږ نیوله، نو هېڅ درس مو ونه ویلي. بیا زمونږ پوهنتون رئیس خو هغه طالبانو سره سړی کې نیول چې زمونږ داسې یو امتحان پاتې اجازه راکړي چې نه سبا ورځ راشي نجونې او د امتحان ورکړي، فاینل امتحان و د اووم سیمستر زمونږ. نو بیا لاړلو، خو په دې شکل سره لاړو چې نه مو امادګي ویلي وه، نه مو درس زده کړی و، ځکه زموږ ذهن بېخي په مکمل ډول داسې شوی چې هېڅ درس آماده نه و. نو بیا لاړو، هغه امتحان مو ورکړو، خو په دې شکل هم سره ورکړو چې بېخي
دغه امتحان نه وروسته خدای پاماني د لسنفیانو سره په یاد ده،
هماغه ورځ هم خدای پامانیانو مو وکړلې له هغه نه وروسته. نو واقعا هغه اخري ورځ باندې ومو ژړل، راوتلو پوهنتون دروازې سره بیرون سرک سره مونږ یو عکس هم واخیستو سنفیانو سره، یادګاري ما چې بیا خدای خبر دي پاتون د کله راځو ټول سنفیر. او هغه داسې تقریبا د یو یو نیم کال کې چې غو دروازې ته مونږ بیا لاړو. نه
د ځلا جانې په غوړو شو کور ته راغلي او کور ته راځنه نه شوي، فکر دې کوو چې دا هغه هیلی چې تا د خپل ژوند لپاره د خپل آینده لپاره درلودلې دا ورته د پای ټکی ورسته ورزیو؟
مونږ ته بیا هم داسې یو هیله راکول کېدل استادانو، هماغه خیر ورځ باندې مونږ ته ډېرو استادانو هیله راکړه چې نه داسې یو څو ورځو خبره ده او داسې داسې ده او هسې ژمی را روان ده، بندېږي که نه. نو ژمی زموږ پوهنتون اکثر رخصت به و، نو هیله راکول یو ساند یو څو وخته پورې البته، خو ورو ورو بیا زموږ دا هیله مشکل ده، ځکه چې بېرته پسرلی چې کله شو پوهنتون شروع نه شو.
نجله راځه چې د ښوونځي په اړه دې خبرې وکړو، ستا یادېږي چا ښوونځي ته وړې وي او مکتب دې کوم ځای کې پیل کړی و، کوم مضمون کې مکتب کې تکړه وي؟
ولدي وخت هم کوم بېخي ځکه چې هغه نه ډېر زیات وختونه وتلي، کلونه وتلي، البته یاد مې نه دي دقیق خودونه پوهېږم چې زمونږ کلی و او کلي کې هم په دې شکل سره درس و چې په دې ډول که نه. نو داسې خاص درسونه هم نه و، خو خیر مونږ هغه د کور په کالیو کې او پلاستیکي چپلکو کې او په پلاستیک کې او څو کتاب جوړولو کې مکتب شروع کړی و اور سر کې. نو هماغه یو څو پلاستیکي، البته یو څو کتابچې ول، یو څو پنسلونه ول په پلاستیکي بمځان سره ځغلول. نو پهله مونږ سختۍ نه وکړلې که نه په کلیو کې. نو بیا لږه نه وروسته تقریبا پنځم ټولګی و چې له کلي نه رابهر شو، احمدشاه بابا به وینې ته راغلو، هلته مو بس عصري زده کړې شروع کړلې او لږه نه وروسته ټول زده کړې مو هملته ختم.
کوم مضمون کې تکړه وي د 12 کالو کې؟
زما ساینسي مضامینو کښې ښه وم، ریاضیاتو، فزیک، دغه کښې لږ ډېره تکړه وم، نمرې مې پکښې ښې اخېستې.
او صنف کښې څوم نمره وې؟
تقریبا داسې پنځم شپږم راتللو، ځکه دا دولتي مکتبونه او د افغانستان دولتي مکتبونو ته د زمونږ سلام وي په یو سم کښې، نو اویا نفرو پورې داسې. نو په هغه اویا نفرو کښې نو پنځم شپږم نمبر ګټل دا ډېر زیات محنت غواړي.
د ورځې به دې ورته څو ساعته درس ویلې کله چې مکتب کښې وې؟
مکتب دوره داسې دوره وه چې هغې وختونو کښې مونږ ماشومان ولو، یو ماشومتوب دوره تاسو ته خپله پته لګېږي که نه، چې داسې یو هوایي غوندې دوره یې. نو ویلم څومره چې رقابت دی پکښې ډېر زیات و، نو نظر رقابت سیستم ته چې رقابت پکښې ډېر و او نظر د مضامینو ډېروالو ته، نو تقریبا ویلم هم نظر څومره ضرورت وه هماغه درسونه به هم وویل.
نجله، عموما په ښوونځیو کښې دغه درېیمو څلورمو تر اتم نهمه پورې نجونې دا کار کوي، پله د سکولونو کښې ځان سره مکتب ته وچه ډوډۍ وړي، ځینې په لاره کې کراچۍ په سر ځان ته همچوره اخلي، بسکیټونه اخلي، او کله کله داسې هم کېږي چې مکتب کښې که کانتین وي ځان ته بولاني راغواړي، یا که مکتب نه راووځي رخصت چې هلته کراچۍ په سر بولاني خوري یا شور نه خود اخلي. په دې کارونو کښې دې کم یو کوه؟
دی ډوډۍ هم شروع کړم ډېر کړه ډوډۍ په مړه هم شروع هلته بیا زیات صنفیانو مخونه بله کوي خو نه غواړو شپږو نفر به سره یوځای شو کتاب هم کېښوده کتابونه به هم شروع واچوله بیا به هم ډوډۍ ورسره خوړله.
او په دې راته وایه مکتب کې ته جنګ کړی چا سره څوک دې وهلی چا وهلی؟
د هغه کارونه هلکان ډېر کوي موږ نجونو په کې کار نه کوو که نه خو جنګ داسې لفظي جنګونه به راغلي خو داسې وهلو والا به نه سو وایي.
کله دې په دې فکر کړی مکتب کې چې وتښتې یو ورځ غیر حاضري وکړي یا تر ټولو ښې بهاندې چې نجونو به مکتب کې جوړولی لکه زما نیا مړه شوې استاد ماته اجازه راکړي زه لاړه شم دا کار دې کړی؟
نه ځکه چې زه داسې نجلۍ نه وم چې زما په زور څوک مکتب ته ولېږي. زه به خپله په زوره مکتب ته تلم که کورنۍ به مې ویل چې مه ځه زه به تلم چا شنه غټ کار و کور به کار و یا به بل څه مشکل و یا ته ودونه به ول موږ به ودونه ته نه تللو خپل مکتب ته به تللو نو هغه باره کې بیخي نه ځکه چې موږ زما خپل ډېر زیات شوق ورسره و په خپل شوق باندې مکتب ته تلم.
مکتب کې نقل کړی امتحان کې
یار مکتب دورې نیول تر پانتونو پورې نقل مې ډېر ورکړی نقل ټول مې کم کم به و خو ډېر نه.
نشله جانې دغه یولسم او دولسم صنف چې وي په دې صنفونو کې نجونې ډېر زیات کوشش کوي او زیاتره یې امادګي کورسونو ته ځي ځکه چې له دې کلونو وروسته ټولې نجونې کانکور امتحان ورکوي او هلته سرنوشت سازه کلونه دي امادګي دې نیولې وه او څومره دې غوښتل چې کامیابه شي کانکور کې کومه رشته دې خوښېدله مکتب کې د کوم مضمون سره داسې علاقه و چې ته وکولی شي همغه رشتې ته بیا کامیابه شي؟
دا تقریبا زما نه مشر خور بله وله نو هغه د کابل پوهنتون ته کامیابه شو بس ما پلار نظر کورنۍ مشکلات ته بیا هغې ته اجازه ورنه کړه چې پوهنتون وایي دولتي. تقریبا په یولسم دولسم سم کې بیا زه پوه شوم چې پلار موږ دولتي مکتب پوهنتون ته نه پرېږدي نو بیا ما خپل هدف بدل کړو او د حقوق او سیاسي علوم پوهنځي سره چې ماشومتونه زما ډېر زیات شوق نو هغه رشته کې مې لږ مطالعات هم کول یو څه اندازه آمادګي مې ونیوله خو متاسفانه چې بیا همدغه مشکلاتو کورني مشکلاتو له کبله ما بیخي کانکور امتحان ورنه کړ بیا یو د خصوصي پوهنتونونو څخه هلته بیا لاړم هلته مې امتحان ورکړ او همدا سیاسي علوم مې شروع کړ.
نجله جانې د کورنۍ د ملاتړ په اړه راته ووایه تا چې سیاسي حقوق او سیاسي علوم ویلې کورنۍ درسره په دې برخه کې راضي وه؟
ورنه مې اصلا نه ځکه چې ما تقریبا د پانتون یو څو اونۍ تللي وم پانتون ته نو مشر ورور مې خاص په دې برخه کې کله چې خبر شو نو بیا ډېر زیات کور کې جنجال جوړ کړ خو زما مور دې ژوندۍ وي خدای دې خیر وسي بس د هغې ملاتړ وم چې بېرته زه د پانتون په مخ دروازې په لور باندې البته لاړم او همدا خپله رشته مې مخ ته یووړه.
راځه د شخصي ژوند په اړه دې خبرې وکړو. کور کې څوک ډېر ملګری وه خویندو کې ورونو کې مور پلار کې؟
مشر خور مې ډېر زیاته ملګری وه هره خبره د هغې ما سره وه زما به مغه سره ما دواړه چې په کوټه کې به کېناستل نو مور به مې باندې په زموږ د خبرو په اورېدو به ستړي سوه وایي تاسو نه ډېر غږېږي چې ستړي کېږي
په څومره خبرې کولې دومره ډېرې؟
بس هغې به د خپل سیم خبرې کولې ما به د خپل سیم خبرې کولې مکتب نه به چې راغلو همداسې پوهنتونونه به چې راغلو بس ټول بس هغې به قصې کول ما به کول د استادانو په اړه د صنفیانو په اړه.
اشپزي دې زده ده؟
اوس مې زده وه وروسته د طالبان دورې څخه وزګارتیا وله.
چای ښه پخولی شي؟
وریجې.
هغه چای چې ټول یې خراب پخي فکر کوم ټول پکې تنبل دي ځکه چې اوبه پکې عموما خلکو نه زیاتېږي خو نه پوهېږم چې تاسې کوم ډول وریجې ښې پخولی شئ دم پخته ښې پخولی شئ یا هغه صافي کړې ښې پخولی شئ؟
نه صاف کړې مې تر اوسه نه دي پخې کړې خو د پخ ښې پخولی شم خو مخکې له واده نه زما همکارانو هغوی د خیر وسي بس ښه طریقه یې راته ښودلې وله چې څومره اوبه باید واچي څومره اوبه باید ونهشي که نه نو هماغه طریقې په اساس زه مخته تلم نو اوس ښه یم پکې ماشاءالله.
نجله جانې د مکتب او پوهنتون دوره کې تاسې په کور وایي هدف مې دا ده چې واده مو نه و کړی خویندو سره دې کار تقسیم کړی و او څه دې کور کې کول؟
هلته صرف جارو وه د جارو کسب مونږ درلوده نور خاص کار مونږ نه کوو ځکه چې مونږ زده کړې پوهنتون ته تللو نو زیات وخت به هماغه زده کړو کې بوخت وو پوهنتون درسونه سخت وو بیا هغه انسان چې له زړه نه کوشش او هڅه کوي چې یو ځای ته ځان ورسوي که نه نو هغه بیا ډېر زیات یوازې نه یوازې پوهنتون په کتابونو او درسونو باندې اکتفا کوي بلکې نور ورسره اضافه مطالعات کوي نو زیات وخت به په همدغه کې مصروف وو.
د اوسادی په اړه دې راته وایي، تاسو ویل چې اوسادی مو هم کوله، څوم سنفونو ته دې درس ورکوو، د اوسادی کومه خوږه خاطره دې په یاد ده چې ستا هیڅ نه هیریږي؟
اوسادی تقریبا 3 کاله سم اوسادی مو کړله، او مختلف سنفونو ته خو زیات څلورم نه نیولې تر لسم سم پورې ما اوسادی کړی. خاطرې ټول کې د شاګردانو سره، اگر د مکتب درو شاګردان خو تاسو ښه معلومات، څومره شوخ دي، څومره ورانکار اوسي کنه، نو اوس سره به ټول خاطره خاطره دي. خو د تېر کال سم سم کې تقریبا ما درس ورکو هلته هلکانو، نو ما به چې کله دوی څه کارخانګي څه به یې نه وه راوړې، نو ما به دوی ته سزا ورکوله، زیات وخت نه ویښتونه به مې رانیول، نو هلکانو به ډېر زیاري کولې چې نه هغه دی زموږ ویښتان خرابېږو، سه خیر ده، سه خیر ده، ومې ووهه، پلاس ته مې ووهه، چې هر شي کوي ادارې ته مې بوزه، شکایت رانه کړو، ویښتانو سره مې کار مه لره. نو هغه پته ډېر زیات جالب وو چې هلکان په ویښتانو باندې ډېر زیات خفه کېږي.
نجله جانې، که دا راته ووایه، کله چې پانتون بند شو له هغې نه وروسته په کور کې دی، هغه وخت چې پانتون ته بتلې څه دې کول؟
د پانتون په دوره کې،
کله چې پانتون بند شو، طالبان چې کله راغلل، پانتون چې بند شو، بیا چې په کور کې ناستېدلې، هغه د پانتون ټایم چې وو، تا به هغه وخت کې په کور کې څه کول؟
اکثره داسې وو چې پانتون بند شو، خو موږ هیلې لاباندې نه ولې، او بیا مو هیله درلودې اوس اندازه، خپل کتابونه مطالعه مو کوله، زموږ د رښتې اړوند، نو زیات وخت د کتابونو به مې لوستل پکې.
ولې اړ شو چې واده وکړې؟
پوهنتون بندېدل غټ لامل دا و، ځکه موږ چې په افغاني ټولنه کې خو تاسو خپله معلومات شته ده چې نجلۍ داسې پېغلتوب ته ورسېږي، 8-14 کلنه 15 کلنه، نو بیا په کور کې ناستل ورته ډېر زیات مشکل کار وي، کورنۍ هڅه کوي چې واده یې کړي که نه. نو موږ یوازنۍ بهانه د همدغو واده په مقابل کې زموږ زده کړې ولې، نو زیات وخت مو بانه کول چې مثلا زما زده کړې پاتې، او اته ما خو لا داسې ویل چې تر څو ماسټري ونه کړم واده ماده نه شته که نه، کورنۍ کې به مې هر وخت دا خبره کوله. خو د پوهنتون بندېدل هغه څه وو چې زموږ دا بانه مې را ختمه کړله، تېر کال بس کورنۍ خوښه وله.
په دې برخه کې کورنۍ در باندې څومره فشار راوړو، او په خپله په روحي او رواني لحاظ باندې آماده وي چې واده وکړي؟
زما زده کړې پاتې وې، نو هغه ته مې لږ زیات زړه خفه غوندې و، چې کله زیات اړ شو چې واده وکړي. نو واده خاص په افغاني او پښتني ټولنه کې دا یو غټ مسؤلیت ده چې د لغاړې کېږي، دغه غټ مسؤلیت تر څنګ بیا زده کړې به بیخي ډېر زیات مشکل وي چې انسان زده کړې ورسره مخ ته یوسي. زیات په دې ته خفه وم چې زه به بس له واده بیا څه کوم، که احیانا پوهنتون شروع شي زه به څه کوم.
نجله جانې، زیاتره نجونو سره چې موږ خبرې کړې دي، هغوی چې ستاسې په څېر باندې له پوهنتونونو پاتې دي او له ښوونځیو پاتې دي، دوی وایي چې دغه ډول کورني فشار په وړاندې ځینو یې آنلاین زده کړو ته مخه کړې وه. هغه وخت تا سره دا فکر و که چیرې بیا مو غواړې دا مو ورکړې، خدا چې آنلاین زده کړې وکړې، یا چا درته د دې په اړه باندې معلومات درکړي وو؟
د موږ د پوهنتون درسونه اړوند یا د نور زده کړې؟
د پوهنتون او مکتبونو اړوند دواړه، هم ښوونځي آنلاین شته، هم پوهنتونونه. ځینې هیوادونه حتی د افغان نجونو لپاره بیا ځانګړې بورسې اعلان کړې. دینه خبره وي، معلومات درسره و چې تاسې آنلاین زده کړې هم شته، دا که چیرې کورنۍ فشار ډېر راوړي زه کولی شم دا وکاروم د وسیلې په توګه.
متاسفانه دغه نه په اړه معلومات ما نه درلوده، ځکه خو پوهنتون سره واروخ په ارتباط کولو، مونږ ویلې توقم ډېر زیات ول چې که داسې پوهنتون زموږ لپاره د اخر سمستر چې کوم دی دا آنلاین مخته ویشي، خو متاسفانه بیا هم څه اقدام ونه کړ او د نورو هیوادونو په اړه دقیق معلومات نه لرم.
نجله، که دا راته وایي، مخکې له واده نه په کور کې چې وي روحي رواني فشار سره مخ وي
د زده کړو باره کې،
له دینه چې پوهنتون نه پاتې شوې په کور کې ناسته وې، لاوا د نو کړای، روحي رواني وضعیت د څنګه وو؟
د زده کړو باره کې وو ډېر زیات، اکثر هم سوچ کوم چې دا به څنګه کېږي، دا به اسي کېږي. او زه مخکې هم یادونه وکړه چې موږ له لیسانس دوره نه خلاصه کړې، موږ د ماسټري دورې په اړه پلانونه نیول، موږ اکثر استادانو نه به پوښتنې کړو، استادانو بیا خندل چې تاسو د لیسانس یو ځل خلاص کړئ، بیا ماسټري خبرې کوو. خو هغه باره کې لږ یو څه اندازه ډېر زیات مشکلات سره مخامخ، نور الحمدلله زموږ کورنۍ ښه ده، پارې ګنه نور داسې ستونزه نه وله چې موږ دې ورته وځورېږو، خو صرف یوازنۍ هغه د زده کړو ستونزه وله.
نور هم صنفیان نه دي احوال لري، هغوی څنګه دي؟ آیا هغوی ودونه کړي که نه؟ لام په تمه دي چې ښوونځي به پرانستل شي یا دغه پوهنتونونه؟
والله اوس وختونه کې داسې چې بیخي ټول توقع کېدلې ده، زموږ د صنف لایق لایق جنکیانې بس ودونه وکړل، چا نه څوک نامزاد شو او څوک لاړل خارج ته، نو هغه سم زموږ صنفیان خاص ټول و پاشل شولی بیخی زنی هیوادونی تقسیم شولی او زنی بکی و دونو وکر خوادی خوالاری
نجلا
استان بانده دا چه لزدک رو لکلن چه محروم شوی دا کورنی پخواخ بانده دی تار شو چه واده وکری انجونو تا دی توسیت سا دا هاگوی چه سا پا تیر بانده محروم شوی دی پا کورنیو که ناستی دی و دا سی فشار سر مخ دی چه باید یا پا تما پاتشی ترسو چه طالبان ورته پانتونون خلاص کری یا خونزی ورته خلاص کری یا دا کورنیو منی و دونه وکری فکر که کم خواه حل لار دا
دلته اوس بل خبر دا دا چه افغانستان که دا واده شده دا سنت نه دا فرض بیخی واده کول اصلا به اسلام که سنت کرده خو پا افغانستان که بیخی فرض ده هم فرض عین کنه به خواست اینجون لپر چه خواه مخواه باید واده اوکی نو اوس دلته یو طرف تا حکومت تا چه نخری شروع کری دی بنتون نه بند کری دی دی اینجونو آقا ما در طول چه عمومی بحانه چه کمه دزده کلی اخی طول ور بنده کلی ده اولا بل طرف نبیه کورنه دی چه حسه که داغ فرض در سره که دی اخپل لور لپاره یا دخپل زوی لپاره خواه زوی لپاره اکثر دوی پشوقانه دارم که انجونی لپاره خواست اخپل لور لپاره نو زن پویگم چه نظر کورنه ده نظر طوله نده دلته اوس ما در طول چې په دوه کې انسانه حیرانه شي چې زده کړې په هغه حالت کې پاتې دي حکومت هم په دې ډول ده کورنۍ مې په دې ډول ده نو بس خدای دې افغانستان په نجونو باندې ورحمېږي تر څو هر هغه هیله چې لري هغه خپله هیله پوره کړي بعد له هغه که هغه واده هم کې څه مشکل نشته دی
نجلا اوس د چې واده کړی د مسؤلیتونو په اړه دې راته ووایه څومره ډېر شوي دي او فکر کوي چې کولی شي دغه مسؤلیتونه په ښه توګه ترسره کړي
فعلا مسئولیتونه نظر را د پیغلتوب د پلار کور او د خسر کور دا ډېر زیات فرق لري د پلار کور سو خلک وي پاچایي ده کنه نو یو څه اندازه مسئولیتونه بیا د خسر کور کې ډېر زیات اوسي نو کوشش کوو په هیڅ دې چې خپلې کورنۍ نوم جګ وساتو همدارنګه چاته کم رانه شو یا داسې نور څه حساب نو کوشش کوو تر څو خپل مسئولیتونه په ښه ډول ترسره کړو ډېر زیات دی زه چې مسولیتو ته ګورم آینده کې بیا زده کړو ته ګورم چې یا پانتون به شروع شي یا پانتون دې مسولیتو تر څنګ به پانتون هم مخته یوسو که نه نو ډېر زیات مشکله وي
د یوې مېرمنې په توګه چې اوس دې واده کړی تل هم په دې فکر کوي چې
پوره کېدو امکان شاید اوسي خو دلته ما مخکې یادونه وکړه چې زموږ حکومت هغه نخری شروع کړي دي چې بیخي ختمېدونکي نه دی دا څو کاله دی د نجونو مکتبونه خو دا دوه کاله تقریبا اوسو پانتونه په همدې حساب ونیسه نو دلته د حکومت خبره ده نو که چېرته حکومت پانتونونه خلاص کړي مکتبونه خلاص کړي امکان دی دی شته دی چې بېرته خپل یو څه اندازه هغه هیلې پوره کړي
ډېره مننه کور دې واده
مننه تاسو نو
نجلا دا د څونو هیلو په اړه مې د هغې له همصنفۍ او ملګرې حسینې سره خبرې کړې دي
نجلا زما تر ټولو ښه ملګرې وه پوهنتون کې البته ټولو ملګرې مې ښه وه ټولو سره مې اړیکه ښه وه خو ځینې سره انسان ډېر هغه د زړه راز او نیاز کوي او نجلا یو شوختبه نجلۍ وه شوختبه په چوکاټ کې البته ډېر داسې هغه وه کله که کوم صنف یا کوم ملګرې مو خفه واده به زاروله ټوکه به یې وکړه ورسره داسې وکړه چې هغه د هغه طبیعت او فکر بدل کړي نو کله چې پوهنتون بند شو رښتیا هغه ورځ داسې ورځ وه چې موږ هېڅ تصور یې نشو کولی ځکه چې نو دومره هغه ولو ورته چې ډېر خفه وله او نجله هم ډېره خفه وه ما ته زنګ وهه حسین زه څنګه وکړم زه به څه رقم دا یې موږ هیلې به څنګه کېږي موږ خوبونه به څه رقم کېږي ځکه چې زموږ وروستی امتحان و د اووم سمستر نو ډېر مو روحي وضعیت خراب و او خفګان حد خو رښتیا هم له حد زیاده راپسې خفه و زه هم ورپسې خفه یم ځکه چې پوهنتونونه بند شول هغه زموږ د لیدنې او کتنې ځای بند شو هغه زموږ د راز او نیاز ځای چې موږ ته به چېرته به خپل د زړه خبرې یو بل سره کولې یو بل به مو لیدل د که هغه ستونزې د شخصي ژوند په اړه وي که د درسونو په اړه ول دا به مو حلول نو دا رښتیا هم یو واشینه پیښه وه زموږ ژوند کې د پخوا په پرتله نجلا اوس ډېر تغییر کړی ده خو موږ ډیر شوق باندې به خپل یو کتاب مطالعې ته مخه کوله. ډیر به مو شوق درلوده لیک او لوست سره، ډیر مطالعې سره به مو شوق درلوده، ډیر مو غوښتل چې ډیر معلومات ترلاسه کړو، ځکه چې موږ کله صنف ته ځو ټولګیوال موږ نه سوال کوي، یا استاد موږ نه سوال کوي، او یا هم نور صنفونو نه موږ نه سوال کوي معلومات غواړو. موږ باید معلومات خپل په ذهن کې ولرو او وشو کله د هغې سوالونو ته جواب، یا په کوم مجلس کې ځو او یا په هم کوم کانفرنس کې اشتراک کوو، وشو کولی چې هغوی ته معلومات ارائه کړو او داسې ګونګ پاتې نه شي موضوع ورته. مګر اوس وخت هغه شوق مطالعې سره چې پخوا ته نجلا و هغه ورک شوی ده. هغومره په شوق او هیله چې ورسره درلودل او هغومره چې غوښته لیوالی وله، اوس هغه لیوالتیا او هغه شوق پکې نشته ده. نو اوس یې داسې ساده ژوند او انتخاب کړی ده چې د لیک او لوست نه لرې اوسي. کله کله وایي وایي ځان سره وایم چې کاش هېڅ مې نه وای ویلی، ځکه چې اوس مې ویلی دی اوس یې د بیلتون درد نه شم زغملی چې اوس به له درسونو څخه او د پوهنتون څخه لرې یم. هو، موږ یو بل سره اړیکه لرو، اوس هم خبرې کوو، هر وخت یو بل خبر اخلو. په ژوند کې خوشحاله ده تر یو اندازې، مګر خپل هیلو څخه لرې پاتې ده. کله چې لږ نه هیله پاتې سي نو طبعا هغه د زړه نه خوشحاله نه اوسي. هو، خوشحال ده چې یو مور سوی خوږه لور لري، مګر هغه هیلې چې دې درلودلې، هر وخت موږ په دې اړه بحث کوو چې زموږ درسونه به څنګه سي، زموږ آینده به څنګه سي، زموږ تحصیلي بهیر پاتې شو او ترسره نه شو، نو په دې اړه رښتیا هم خواشینی شو. هغه د زړه خوشحالي مو ورکه شي یادم رعایت کو او ورځې وشمارو چې څومره وخت تېر شو چې درس نه لري پاتې یو، پوهنتون نه لري پاتې یو، او نه شو کولای خپل درسونه ته ادامه ورکړو. نو طبعا انسان د خفګان ورکوي او هغه خوشحالي ورنه اخلي. نو بیا هم الله دې ورته خوشحالي ورکړي چې خدای دې خوشحاله وارام لري، او الله دې موږ ته هغه د رڼا ور را خلاص کړي چې وشو کولای خپل من ته بیرته هغه خپل هیلې پوره کړو، او وشو کولای هغه څه مو چې غوښتل هغه ترلاسه کړو.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. azadiradio.com ته ورشئ.
د ازادي
ملما سلامونه نوریاست نوریم ستاسو کوربه د ازادي ملما منن. داسې یو څوک دی چې ډیر وخت د سولې او شخړو پر مطالعاتو تیر کړی، په اقتصاد کې لسانس اخیستی او په نړیوالو اړیکو کې هم د چین پیژندنې په برخه کې یو ماستری، او د غرض امنیتي مطالعاتو په برخه کې هم بل ماستری. د ازادي رادیو په ډیرو بحثونو کې هم ګډون کړی او د سولې او شخړو اړوند موضوعاتو په باب هم ورسره ډیر مرکې شوې دي. ښایي تاسو ډیر له نوم او غږ سره هم آشنا یاست. د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو مرکز کې فعال پاتې شوی، څه موده مرستیال او اوس هم د دې مرکز غړی دی. حکمت اعظمي مو میلمه دی. اعظمي صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست.
ډیره مننه نوري صاحب، خوشاله یم چې په دې مرکز کې ستاسو سره یم. زما پوره نوم حکمت لازمی دی. نیکمی اصلا د کندهار د ارغنداو بیا ناکلین تللی وه ننګرهار ته. نو بیم پلار دی بیرته راغلی دي جنوب د افغانستان هلمند و کندهار کې اوسېدلی یو. او زما تولد کله چې د افغانستان کې جنگونه و نو د فامیل می داخلي جنگو له امله د یو ولایت نه بل ولایت تللي و، نو زه په باګرام کې پیدا شوی یم او وروسته د هغې نه فامیل هجرت ته اړ شوی و پاکستان ته تللي و. د یو څه موده وری و د هغې نه وروسته بیا بېرته راغلی یو په هلمند کې، نو خاپوړې مې په هلمند کې کړي دي. ابتدایي مکتب مې وری شروع کړی، وروسته کندهار ته او د کندهار نه همداسې ننګرهار ته. د دولسم نه علي لیسې نه چې فارغ شولم ننګرهار کې مې اخري کال وویل، مې عمر لیسې نه فارغ شولم. د هغې نه وروسته په کابل کې اوسېدلی یم، نو په ټولو ولایتونو کې په اکثر ولایتونو کې هم مسافرونه کړي دي، هم مې تحقیقات کړي دي. نو د ټول افغانستان په یو حساب باندې ځان ګڼلی شم چې د ټول افغانستان نه یم. د ټولو ولایتونو یو خاطره راسره ده، خو ډېرې خاطرې چې راسره دي هغه د افغانستان د جرور نه، د هلمند او کندهار نه راسره دي، چون چلته مې ډېر وخت تېر کړی.
ډېر ښه. دغه دومره سفرونه له یو ځینې بل ځای ته چې تاسو کډه کوله، دا اجباري کډه کول و او کوم نور عوامل درلودل؟
کله چې داخلي جنگونه و خواخو طبعا چې فامیل مجبور و چې د امنیت ته خاطر د افغانستان ځینې ولایتونو کې اول لاړ شي چې کله ممکن نه و، بیا ته پاکستان ته مهاجر شو. کله چې بېرته راغلي یو په داخل د افغانستان کې چې کله وضعیت لږ بهتره شوی و، کډه چې مو کول د یو ځای نه بل ځای ته، یا به د پلار مې وظیفه دغه کېدل تبدیلېدله، او یا هم د دې لپاره و چې یو بهتره ځای کې تعلیم وکړلی شو. مثلا اخري چې کله کابل ته راتللو ټول په دې باندې موافقه مو وکړل چې په کابل کې تعلیمي امکانات بهتره دي، د ژوند سهولتونه لږ بهتره دي. نو په دا خاطر په 2011 کال کې بیا کابل ته دغه سول کډه مو راوړل کابل ته، او ورې تر دې پورې چې کابل سکوت کوي هملته اوسېدلم ټول فامیل سره.
ډېر ښه. د کابل تاسو یادونه وکړله، لیسانس مو هم دلته تکمیل کړ؟
بله، ما خپل لیسانس دوره کاردان پونتون چې یو خصوصي پونتون هلته خپل زده کړې پیل کړلې، او په 2015 کال زه فارغ شولم. یو شی باید یادوري وکړم نوري صاحب، خپل اکثره تعلیمي پړاو ته چې وګورم د دې یو اکثریت کلونه داسې تېر شوي دي چې زه به هم متعلم وم او یا به محصل وم او هم به مې کار کوي. ما ښه په یاد دي کله چې کندهار کې وم غالبا شپږم اووم صنف کې وم، ما په شیری سنتر کې کمپیوټر کورسونه د شیری سنتر کې هلته ما تدریس هم کوي. نو یو اونیزه وه سپین غر په نامه باندې، بیا دوی یو کالم درلودی چې ځلاند ستوري په نامه باندې و، او هغه کې بیا دوی داسې خلکو سره بحث کوي چې یو د دې په فکر باندې یو لاسته راوړنې درلودل. نو په هغه کې زما هغه یو مصاحبه مې اوس مې په یاد ده چې لیکلی وه، هم ښوونکی هم زده کوونکی. نو زه ډېر کشر وم او دا خپل تعلیمي پړاو چې اکثره ګورم همداسې مې کړی دی چې هم به مې درس ویل هم به مې کار کوي. کله چې لیسانس مې اخیست هغه مې په همدې شکل باندې و، په دفتر کې به مې کار کوي د ټوله ورځ، څلور بجې درې نیم بجې چې به دفتر نه رخصت شوم بیا به تللم پوهنتون ته، کې به مې بیا تر د شپې تر ناوخته پورې خپل درس ته ادامه ورکوله، بیا به نو کور ته تللم.
دغه دواړه کارونه چې تاسو کول، یعنی دغه د اته په دغه سن کې چې تاسو ویل چې د شپې په ټولګي زده کوونکي ویلای د زده کړې په ترڅنګ مو هم کار کوو، اوس چورته ګوري ستاسو په دا اوسني ژوند کې هغه پخوانی د کاري تجربې چې ډېر کوچنی والی کې مو له تعلیمي محیط بهر ترلاسه کړي دي، کوم عکس العمل ویني لیدلې مو دي؟
ساده کاناډا ته وایم دې کې شک نشته چې د ژوند په تجربو کې را سره ډېر زیات کومک وکړي. تر نورو خپل لمسنه ځوانانو مسؤلیتونه ډېر ژر را دغاړي کړل، او دا مسؤلیتونه زه فکر کوم چې کومک را سره وکړي چې په ژوند کې د ځینو هغه پړاوونه چې سختي یې درلودلې په هغې کې په اسانۍ سره وکولی شم چې مبارزه ورسره وکړم. مګر یو منفي نکته دا ده چې دومره ژر مسؤلیتونه په اوږو اخیستل هغه ځوانۍ کې یا په تنکیتوب کې چې کله سړی غواړي چې د خپل کشرتوب نه د علاقتوب نه دغه خوند واخلي هغه معنا درلودی.
تاسو له وخته مخکې په اصطلاح د بلوغ دورې ته مخه کړه؟
دقیقا، یعنی ما دی د زړه سپورت څخه ډیر لیري وساتلم. د هغه الکتوب دوره کې چې خلک اندیوالان لري وساتيري ته ځي او هغه څخه لیري وساتلم، نو دغه مسؤلیتونه فقط هغه یو خلا زما په ژوند کې پریښی دی، نو دغه هغه یوازنۍ منفي نقطه زه وینم چې زما په ژوند کې درلودل. نور ټولې مثبتې
دغه تجربه خپلو اولادو ته انتقالوي.
زه فکر کوم چې زما ماشومان باید د ژوند هر پړاو څخه په هماغه اندازه باندې هماغه رقم کار وکړي، نه دومره ژر چې مسؤلیتونه یې زیات شي، خو هغه دا په دې پورې مړه ده چې دوی څومره توانایي لري، څومره کولای شي چې دغه ماده وسیري. نو هغه ته په کتو باندې انشاءالله دا فیصله به کوم.
اوس چې خبره راغله د شخصي ژوند، واده مو کړی ده، څو اولادونه لري؟
بله الحمدلله ما واده کړی دی، دوه اولاد لرم. اول اولاد مې لورکۍ ده دریا، د دوه نیمو کالو ده، ډېره هوښیاره ډېره زیات پوهه نجلۍ ده. او دوم اولاد مې تازه پیدا شوی دی، همت نومو پرې شوی دی، تقریبا څلور هفتې درې نیمې هفتې کېږي. نو دغه دوه اولاد لرم، د خدای فضل دی او د خدای شکر ادا کوم.
وروسته بیا هم خبرې وکړو چې اوس چیرې اوسئ؟ خو که راشو بېرته هغه د کابل دورې ته، تاسو وویلې چې اقتصاد مو لوست، کاردان پوهنتون کې څه وشول چې دغه مسلک مو بدل کړ؟ نړیوالو اړیکو ته لاړلې او نړیوالو اړیکو چین په برخه کې مو زده کړې وکړلې او همدارنګه د امنیتي مطالعاتو په برخه کې.
نوري صاحب، کله چې ما پوهنتون شروع کوي د هغې نه مخکې یو تحقیقاتي نهاد د اړیکو دفتر یا د لیزن آفیس چې اوس هم په کابل کې فعالیت لري، ما په دې ځای کې وظیفه ومنده او کار مو پر د افغانستان په جنوب کې پر اقتصادي، سیاسي او امنیتي وضعیت په څېړلو باندې و، بالخصوص کندهار، اروزګان او هلمند باندې. نو کله چې د ریسرچ یا تحقیق د بخش سره آشنا شولم، نو ډېر دلچسپ و. دا د خلکو کیسې اورېدل، د خلکو مشکلات اورېدل او چې په دې ژوند کې څه تېرېږي او څه رقم غواړي بهبود راسي، دا چې مې ولوستل ډېر زیات مطالعه مې کړل، ډېر زیات یې دلچسپي مې په دغه بخ پیدا شول. نو بیا ما اقتصاد خو وویل، مګر په اقتصاد کې مې ډېر فوکس پر تمرکز پر دې باندې و چې څنګه اقتصادي ستونزو له امله امنیتي مشکلات رامنځته کېږي، څنګه د بېروزګارۍ د وجې څخه خلک ځي په مختلفو غیر قانوني لارو باندې دغه کېږي مخته کېږي. نو د اقتصاد چې مې وویلې زما تیسس چې کوم و، هغه ډېر پر امنیتي موضوعاتو باندې و. نو بیا مې دواړه غوښتل چې لینک یې کړم سره چې څنګه مثلا څه ډول اقتصادي مشکلات امنیتي ستونزې زېږولی شي، او همدغه رقم څنګه کېدلی شي چې اقتصادي پراختیا امنیت ته لاره هواره کړي. نو په 2018 کال کې مې د چین یو برس ته سکالرشپ ته اپلای وکړ، هغه کې خوشبختانه قبول شولم او لاړلم خپل اوله ماستر مې پوره کړل. هغه کې مې ډېر پر دې باندې فوکس وکړ چې د چین مثلا څه ډول داخلي مشکلات یې درلودل، جنګي و، د هغې نه څنګه راووتئ، کوم ماډلونه دی کار کړل. هڅه مې دا وه چې د چین د ماډل او د تجاربو څخه افغانستان برخمن شي. بیا د تحقیق دپاره چې کله خپله ما تیسس لیکئ، د هغې دپاره افغانستان ته راغلم. او دوم امریکا ته چې بیا 2022 کال کې ولاړلم، نوري صاحب امنیتي مطالعاتو کې چې کوم خپله دوم ماسټري ما وکړله، هغه هم پوره سکالرشپ وو او ماشین زفارت هم دی.
څه وخت له افغانستان راووتلی او ولې؟
نوري صاحب، افغانستان چې کله د اګست په 15 باندې دولت سقوط وکړي، امنیتي ستونزې او نور ستونزې ملدلې چې مخ په زیاتېدو دي. اگر چې زه د اروپا د ماجورت ډېر طرفدار نه وم، ما پخوا هم دا چانس درلودی چې زه په اروپا او په غرب کې آرام ژوند وکړم، مګر ما همیشه په بیرته افغانستان تللم، یعنی ما څو ځلې اروپا ته راغلی وم. کله چې کابل سکوت وکړي، نور نو ما دا ممکنه نه ګڼله چې هلته دي د ژوند کول دپاره دي زه آرامه پاتې شم یا زما فامیل پاتې شي. بیا د ناروی هیواد دی مشته پنا افریقا، یو د اروپا کې څو هیوادونو، یو د هیوادونو څخه ناروی و چې مور پلار یې سره قبلول از ما پورې چې کوم ورور مې و، نو بیا په همدا خاطر باندې ما ناروی غوره کړل. فکر مې وکړ چې د نورو ملکونو په نسبتا بهتره ده، بیا راغلو ناروی ته. نو کله چې زه په سپتمبر کې تصادفاً درې کاله دننه مخکې موږ ناروی ته راغلو، نو د اکتوبر په میاشت کې د ناروی صدر اعظم دې څلور افغانان دعوت کړل چې یو پکښې کې زم، او دغه ټیم دغه د افغانانو ټیم ما رهبري کوي. زه مخامخ ورته کښېناستم، هغه وزیر خارجه یم. ما یو خبر ورته وکړل چې هغې راته وویل دا خبره دي ډېره خوښه شول او دا حقیقت دی. ما ورته وویل ما ښاغلي پرایم منسټر صدر اعظم دغه افغانان چې د په دې طرف ته ټیبل تاسو ته ناست دي، دغه هر یوه په پخوا کې مخکې له دې نه چې ناروې ته راسي دلته د مهاجرت ژوند غوره کړي، دوی د دې انتخاب درلودی چې په غرب کې ښه ژوند وکړي، آرام ژوند وکړي. یو ډېر پخوا مو ده چانس درلودی، مګر موږ د افغانستان سره یو لیونۍ مینه لرو او لرله مو چې هغه موږ بېرته کشولو وطن ته. او فکر مو کوي چې که ډېر کوچني اقدامات هم کوو د وطن په خیر به تمام شي، او هماغه تر یو اندازې پورې تمامېدلم. مګر دا چې اګست 15 راغلی، هر څه له لاسه مو ورکړل، نو دلته نن راغلی او دا خبره تر اوسه پورې زه په دې باور یم که چېرې په افغانستان کې مشکلات تر دې حده پورې نه وای لکه اوس چې دي، زه فکر نه کوم چې زما فامیل دې په هېڅ صورت باندې په غرب کې یا په اروپا کې د اوسېدو لپاره راغلی. مګر د افغانستان مشکلات دي، نو بېرته راځم. همسې ستونزې ډېرې وې او دا مې لیدله چې محدودیتونه به ډېریږي، مشکلات به ډېریږي، نو په دا خاطر مې فیصله واخیستله چې فامیل اولادونه مور پلار یو بهتر ځای ته انتقال کړي تر څو پورې وضعیت په افغانستان کې بهتره کېږي.
دغه هڅې چې د افغانستان د سولې او د شخړو د مطالعاتو مرکز کې تاسو مخته وړلی او مطالعه مو کوله، د بحران چې افغانستان ورسره مخامخ دی، او دغسې د تاسو په شان ځینو نورو انسټیټیوټونو او مرکزونو هم د فعالیتونه مخته وړل، آیا د دې وړاندوینه کېدله چې د لویدیز د دغو شلو کلونو هڅو په نتیجه کې به بالاخره هغه څه چې په افغانستان کې ترلاسه شوي و هغه به ټول په اوبو لاهو کېږي؟
زمور فعالیت، زمور د مرکز فعالیت او بالخصوص ما خپل فوکس پر دې باندې و چې په افغانستان کې د جنگ پر د جنگ لارې نه بغیر افغانان دا فکر وکړي چې په سوله باندې هم کولی شي چې یو سیاسي تفاهم ته سره ورسیږي. او د دې دپاره ګورئ، کله چې په 2009 کال کې امریکا نور عسکر راستوله، موږ پر دې باور باندې وو چې جنگ د حل لاره نه ده، باید د سولې دپاره ځینې اقدامات وشي او د طالبانو سره حتی د اعتماد سازۍ دپاره ځینې اقدامات وکولی شي. د سولې شخړو مطالعاتو مرکز چې زه یې مرستیال پاتې شوم تر څو کاله، هغې په یو برنامه ته شروع کړل چې طالب زندانیانو ته وړیا مدافع وکالت وړاندې کوي، او تقریبا موږ 10 طالب بندیان ته زموږ موکلین پاتې شوي وو. او دا موږ ویل چې دغه افراد چې دلته زنداني کېږي باید اقلا د دوی سره داسې کومک وکولی شي چې د دوی حقوق خوندي شي، چې احیانا سبا دوی ایله کېږي، دوی بېرته عقده وانخلي، او د جنګ هغه سایکل هغه په یو نوه باندې ودرېږي. او د طالب لوړ پوړي چارواکي په کابل کې ناست دي، په شمول د ډېرو لوړ پوړو چارواکو، هغه زموږ د حقوقي خدماتو څخه چې زموږ وکیلانو رایه کول او ورته وړاندې کول زموږ موخلین پاتې شوي دي. نو موږ همېشه پر دې باندې په دې باور درلودی، او زه تر اوسه هم په دې باور لرم چې جنګ د حل لاره نه ده، ډایلاګ بس مذاکره دا د رای حل. او د دې نه علاوه موږ د طالبانو سره د جمهوریت په وخت کې د دې پخواني افراد لکه صاحب السلام ضعیف، د دې سفیر په پاکستان کې وکیل احمد متوکل اکبر، هغه د دې یو شورا موږ په دفتر کې درلودل، او موږ د دې سره دغه باندې کار کوي چې څنګه اعتماد سازي رامنځته شي، او طالب په دې فکر باندې.
اما اعظمي صاحب د فکر کوي چې د تاسو د هڅو تر څنګ آیا دغه حاکم رژیم او تر شا یې چې امریکا او غرب ملاتړ لیو، آیا دوی پر سولې معتقد دوی چې د جنگ نه پرته کولای شي سولې ته ورسیږي، او آیا واقعا د سولې لپاره اراده دوی درلوده؟
دا خو مختلف کلونه و، 2001 که راوخته لسی نوري صاحب تر 2021 پوری دا مختلف
خو په لومړی کې د جنگ شدید نه و له 2018 نه وروسته شدت پیدا کړ په هغه لومړی کلونو کې احتمال د دې و چې چیرې سمه پالیسی غوره شوی وي ممکن جنگ دومره شدت نه وي پیدا کړی ډیر کارپوهان ډیر په دې نظر باندې دي خو که راشو په ټوله پر کلي توګه باندې عمومی وضعیت اوس موږ تاسو یې شاهد یو فکر کوي چې دا د ډیرو اشتباهاتو زیږنده نه ده چې په راس کې یعنی تر ټولو مهم ممکن خپل د افغانستان هغه د تیرې شل کلنې دورې واکمنانو
شک نشته چې کله چې 2001 املاکې امریکا راځي یو نوی نظام په افغانستان کې جوړیږي دلته ډېر زیات اشتباه شوی دی. یعنی دا تاداب زه فکر کوم په هغه وخت کې یو نو د ستونزو سره ایښودل شوی چې مثلا پر دې باندې بحث کړي چې طالب باید د بون غونډې ته راشي را نشي د هغې نه وروسته چې کله امریکا راځي د طالب ځینې چارواکي په شمول د ملا برادر تر کوم اندازې پورې چې زه په خبروم دی سولې ته لیواله مګر داخلي پخوانی مجاهدین چې کله دی د امریکا متحدین سوله د نوی دولت کې ځای پیدا کړي دوی د طالب څخه حقوق د کشي کوله او د حقوق پر بنیاد باندې ځینې اشتباهات وکړل چې هغه د طالب رشته بیرته زمینه مسایده کړل. دا زه منم په دې کې شک نشته مګر سوال دا دی نوري صاحب کله چې نړیواله ټولنې مثلا پر دې باندې دغه کوي فوکس کوي چې څنګه طالب سره مذاکرات وکړي څنګه جنگ د مذاکرات د لارې یو سیاسي رای حل ته ورسیږي په هغه وخت کې بیا د طالب ډېر مسؤلیت و چې مثلا طالب دې خبرې ته لبې کوي. یعنې که 2021 کلونه او په شل کلونه موږ د طالب چارواکو سره په هغه وخت کې دوه کې غیر مستقیم مثلا هغه کوم مطالعات چې موږ کوله او یا مرکز د لارې چې موږ کوم دغه بحثونه دوی سره درلودل په هغه کې یو نتیجې ته زه ورسېدلم. هغه دا و چې طالب پر دې باندې باور نه درلودی چې باید د سول د لارې د کابل کې په نظام کې شراکت وکړي. کله چې او په دې باندې سیاسون افغان سیاسونه متاسفانه ناوخته پوه شول کله چې د مسکو یو غونډه کېدله په دې کې سیاسون پوه شول چې ولا طالب خو د سولې په فکر کې نه دی دی خو د جنګ په فکر کې دی دی اوس هم تنه سیاسون تور کوي. اگر چې د دوحه کې بد سیاسون ته ویل شي تاسې تشویش مه لرئ چې کله موږ نظام جوړو تاسې ته برخه درکوو مګر دا فقط تشوادی وي نو مختلف وختونو کې مختلف اشتباهات شوي دي او په دې کې یو اړخ نه سم ګرمولی شي. یا څوک دی وایي چې امریکا دا کار وکړي یا دی وایي چې مجاهدین دا کار وکړي یا دا پخواني سیاسونه دا وکړي. زه فکر کوم په دې کې هر یو ګرام دی د امریکانو نیولې پخواني مجاهدین پخواني سیاسون او همدارنګه زه فکر کوم که بیا طالبان که بیا په دا ټولو کې وکتلی شي زه فکر کوم طالب تر ټولو ډېر غټ مسؤلیت لري چون چې ډېر فرصتونه ورته په لاس ورکول شول چې جنګ ودرې د سول د لارې جنګ ودرې په هغه کې ځینې خلک مثلا پخواني دوه رئیس جمهورانه ملامتوي اشرف غني او حامد کرزی چې دوی هم د سولې ځینې فرصتونه د لاسه ورکړل. مګر زما په نظر باندې زما کوم کار چې مې په دغه سیمه باندې کړی په دغه موضوعاتو باندې کړی ډېر مسؤلیت طالبان ته راجع دی چې دوی د دې فرصت درلودی چې دغه وکړي جنگ د سول د لارې خاتمه ورته عمومي او هغه بس کې. مګر د طالبانو ځینې هغه په اصطلاح دلایل دا دي چې موږ نسوای کولای خپل مجبوریتونه مو دا وایي که چېرې موږ جنگ درولی وای او په یو سیاسي مشارکت د لارې باندې نظام ته راغلی وای بیا به زموږ جنګیالي سره څه کېدله. هغه جنګیالي چې افراطي فکرونه یې درلودله یا اوس یې هم لري هغه به نورو ډلو سره ځي. مګر طالب په دې باندې باید فکر وکړي او په دې سر باید خلاص کړي چې هغه خلک وسم روان دي. یعنی دغه د وسنی نظام چې په طالبانو کوم ډول باندې مخته وړي د دې سره موافق نه دي یا راضي نه دي د دې د کردار راضي نه دي نو زه فکر کوم دې مسؤلیت طالبان ته راجع کیږي.
کله چې امریکایي ځواکونه ووتل یا په ټوله کې امریکا له افغانستان ووتل او پخوانی حکومت هم ړنګ شو طالبان بیا واک ته ورسېدل ډېر لویدیز کارپوهان په دې باور دي چې افغانستان د سیمې ابر قدرت یا د سیمې زورواک ته پاتې شو. پتیره بیا چین ممکن هغه خلاچ دی امریکا په موجودیت کې را مسته شوی ده په افغانستان کې ممکن دل ډکه کی تاسو چې د چین په برخه کې هم مطالعات کړی دي فکر کوي چې چین به وکولی شي چې په سیمه ایز او نړیواله کچه د افغانستان هغه سیمه ملاتړ وکړي چې افغانستان ورته اړتیا لري.
زما په په نظر باندې چین په افغانستان کې ډیر واضح انټرست لري، منافع لري. هغه دا دی چې د افغانستان څخه د چین ته یو امنیتي تهدید جوړ نشي، دا تر ټولو د دوی هغه اولویت کې په منافعو په اولویت کې قرار لري. دوم دا دی چې اقتصادي خام مواد د چین د خپل انډستریال دپاره د فابریکو دپاره دی فکر کوي چې د افغانستان کې د معدنونو څخه استفاده کولی شي، چې اقتصادي اړخ دی. که چې اقتصادي او امنیتي ته وکتلی شي، بیا هم د چین اولویتونه په افغانستان کې امنیتي دي. دا چې چین به وکولی شي چې د افغانستان لاسنیوی وکړي که ونه کړي، زه فکر کوم چین په دغه 2001 کال نه وروسته کوم کومکونه چې د افغانستان سره کړي دي، هغه ډیر ناچیز وه. نه د افغانستان پخوانی دولت ځینې خوشحاله و. زما په نظر باندې چین یو تجارتي معامله غواړي د دې ملکونو سره وکړي، چې تاسو زما منافع تامین کړي او زه به تاسو ته د هغې په مقابل کې ډیر څه ناچیز کومک سره وکړم. نو طالب د دغه فکر نه په استفاده غواړي چې د چین سره هغه اړیکې وساتي چې تر څو خپل روابط یو نو مشروعیت د دې څخه حاصل کړي، چې ولا د چین رئیس جمهور زموږ سفیر مني او د چین سفیر راځي یا چین موږ دعوتوي، د دې څخه غواړي چې طالب استفاده وکړي دغه خپل مشروعیت لپاره. مګر په لویه کې زه فکر کوم چین د امریکا ځای ناستی په افغانستان کې نشي کېدلی، باوجود چې امنیتي منافع لري، اقتصادي منافع لري. مګر چین د دې توانایي خپله نه لري، اگر چې پیسه داره دی، امریکا هم قرضداره ده، مګر چین د دې زړه نه لري چې په افغانستان کې دي یا په نورو غریبو مملکتونو کې دي دومره ډېر کومک وکړي لکه امریکا چې کوي. چین ډېر زیات تجارتي فکر لري، هغه که یو روپۍ مصرفوي باید 50 افغانۍ بیرته ګټه وکړي. نو د افغانستان دپاره زه فکر نه کوم چې د امریکا بدیل دی وکولی شي. د افغانستان دپاره یې داسې یو ملک باندې تمام شي چې افغانستان یې د مشکلاتو څخه راپورته کړي.
زمي صدر بحث ډېر زیات سیاسي نه شي، په شخصي ژوند کې، په کاري ژوند کې سړی د سلازو سره مخامخ کیږي چې هغه وروسته په ترخو یا په خوږو خاطرو باندې بدلیږي، لا هغه مثبت نه سړی پیل کی خواږه خاطر لري، یعنی خواږه لکه خواږه ډیر دي که څنګه.
نه افغانانو په ژوند کې متاسفانه خوږې خاطرې چیرې دي؟ خوږې خاطرې ډېرې کمې نوري صاحب، او دا یو حقیقت، دا یو تریخ حقیقت دی متاسفانه.
خو اعظمي صاحب، ډېر که داسې بدبین ونه اوسېږو، له ترخو خاطرو یا هغه تریخ ژوند نه هم سړی کولی شي یوه خوږه خاطره راوباسي.
زما په فکر باندې زما هر علمي لاسته راوړنه دا زما دپاره یو د افتخار وخت و، زما د فامیل دپاره او تر ټولو والد صاحب او مور بیبی مې په دغه هر ډیګري چې ما اخیستې ده هغې ډېر زیات پر دې باندې خوشحاله شوي دي. نو دغه او بل البته اولادونه دا د الله تعالی تحفه ده، کله چې دوی پیدا شوي دي دام د یو بهترین موقعو څخه زما په ژوند کې چې ما تجربه کړې دي.
او دا داسې ترخه خاطره لري که او کله ترخې تیر شو؟
متاسفانه په ژوند کې ډېرې لوړې ژورې راغلي دي، مګر زه فکر کوم دوه وخت ډېر زیات دغه ورته سخت وه. یو په 2000 کال کې چې کابل لا نه و سکوت شوی، وضعیت امنیتي ډېر زیات خراب شو. نو د زما کار په دغه امنیتي موضوعاتو د سولې په موضوعاتو باندې ډېر ډېر دښمنان درلودل. نو په هغه وخت کې راته وطن سر اور شو، او تقریبا په ورځو په جریان کې مجبور شولم چې ووزم، امنیتي تهدید ډېر لوړ و. او دوم ترخه خاطره چې زه فکر کوم هغه به د ژوند تر اخرې پورې راسره وي، هغه دا دی چې د اګست 15 و چې کله نظام سکوت وکړي او طالبان بېرته راغلل، او زه مجبور شولم چې وطن پرېږدم په دې امید باندې چې وطن بیرته د یو بهتري خواته ولاړ شي، او وکولی شم چې خپل وطن ته ولاړ شم، ورې ژوند وکړم، اولادونه مې ورې ژوند وکړي، او په ارامه او اسوده د امن فضا کې د ټول فامیل سره بیرته یو ځای شم.
اعظمي صاحب، ډېره مننه کور ودان چې د ازادي میلمه په دې خبرونه کې براسره ګډون وکړ. بلې قدرمنو اوریدونکو، د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز غړی حکمت اعظمي و چې ډېر کلونه یې د افغانستان اړوند د سولې او شخړو پر مطالعاتو تیر کړي دي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ مېشتې کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت حکومت مستون صدری اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
څنګه ځای ما غوا مې مال مې ټول مې در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېره میدان او څنګه نه ما د ازادي رادیو ته د سترو نور میدان ورکړی وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه